سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیه طالبان له تور فهرست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لاړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې لڅ کم 6000 کیلومتر سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلي کوي. د ټولګټو چارو وزارت همدارس له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتک کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکی قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 تل ور شوی دی. د زلزلې چې شدت یې درې خطر په کچه و 0.3 درجې و، سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پراته ټاپو کې پراخ زیان اړولی دی. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د ویجاړو ودانۍ له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکزې دي. د زلزلې ګڼو ودانیو او له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د اوو ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې کنسل شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځو ویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله وخته ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره کیږي. پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. سمک غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګو نظر اوسیدونکو د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
دو ماه در راه بودیم، یعنی
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې. ډېرې ځوانان په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځان سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخ دي کټوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوي دي. پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو. پولیس هم موږ ډېر په ځای وي چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونی وایم یو دوه درې شپې زه بندي وم په دلته چې مصر پیسې هم نه ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سته نه درس او تعلیم سته. چلته موږ بیا ولیکدې مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربېره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعریض قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل راګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربېره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مده دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلی او سید سوستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه سمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو شمیر درې میلیونه او دوه لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه سویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي او د سحر لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څه په 19 یا 20 او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې ادبي فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی او احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پرله پسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوځ له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خو د آزاد اروپا آزادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمه چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
آزادي رادیویی مجله
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورځنۍ نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خوښه لاسزره وو.
د یوه کتاب پاڼې اړوو
د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رژبړلی.
د حمیم چلالزی غزل لرو.
ژوندی دې یم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
د عکاسی د هنر په اړه د یوه عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې د عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې وه. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلی د بې ساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یوه ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بې شمېره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرېښې دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکي په توګه یو بې ساری میراث پرېښود. زاکر حسین په کلاسیکي موسیقۍ کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلیغ د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅا ته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډېدل، ډرمونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به یې جوړ کړی و. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیکي موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیکه موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدراعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیکي موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بې ساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند د پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې په اړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شوه، سنا کاکړ راپور لري.
علي پاشا پختو نوميږي. پختو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پختو پاشا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلي حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوس ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د یکشنبې په ورځ پیل شو او د سې شنبې په ورځ پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان دی، د خوست ولایت څخه اوسېدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بېلابېل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپلو ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې زبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې پزل زدران دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مې هیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی و، بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار و. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړې و، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی وو او موږ د کابل نه او خپل د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دې نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې د خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي یا راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ را وړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو امو ګو پلورا.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوش کتابونه د کاروان عما کتابتون د بیرته خپل عما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې لومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و، ارواپوهنه و، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه و.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاصل شول. د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل درته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بېلابېلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لوی سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغسې نندارتونونه که ډیر شي، او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان عما کتابتون، خصوصي عما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډېره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ چې موږ نندرتون پای ته رسېدلو، ډېرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډېر کړئ. خلک دي که موږ دغه خلکو دپاره نندرتونونه وړاندې کړو، نو طبعا د کتاب سره مینا او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل له مخې کوو وایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویم ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خونی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو غټه ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ وو د مکتبونو نه، د دې لپاره ډلۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پوښتۍ لیکل شوی دی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوږ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یو برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی، یا حتماً یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي، هغه لټي ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږدی کېږي، څنګه خپله لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رژبړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو څه زموږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا د یو ارواپوه او د یو مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او ارواپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پوښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډېر عملي بڼه لري. او دغه د لیکلو طرز هم ډېر منفرد او جالب دی. بل خبره پکې دا و چې عملاً هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک یې ترسره کوي، نو خپله لټۍ ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونو ته هم ممکن مخه ونه ویني،
نو خپل دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی که دغه د مړینې په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب برخې دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخې کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده، هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده. د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو، تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټیکو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو، نو په کار ده چې ورته متوجه وو. امکان لري چې ګټه ور نه وي، په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو، ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي، که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي، دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو. دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی، هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړه یې ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړه کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي، مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي، نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سجی رډوی مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي، او ابوالی سینا ویلی لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سجی روڑی مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه، په کال کې می یو ځل کوي پوښتنه خو مننه. ته دا بارانی شپه ګوره، ته یاد ګوره، د دې تراکاژي مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر، که هر څومره ډېر سخت وې زنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهېږم زښته ډېره وه اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهېږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
له حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر یې په خپل ژغ د واټساپ له لارې ازادي راډیو عربي مجلې ته رالېږلی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې اکاسي ته مخه کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلې اکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د یوې شیبې یادداشت خوندي کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یادداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې اکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شو اکاسي ته فوټوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پېړۍ کې د رنګه عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمې پېړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدی شي خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یوځای کوي ښه عکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویښوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستې چې په مني کې څنګه عکس ښه راځي
مني د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی دل خاطر سے اول خود دیر کل رنگوں نے دی طبیعت کے او بل دل خاطر سے منی کے لمر ٹیٹی کل سے لمر ٹیٹی دا رنا دیر تیز نہ دا دا کاسی لپاره بهتری رنا دا ادیا کاسان سیدی پ وڑی کے نور وقتو کے د سهار سلمار راخیزی هغه وخت کې عکس اخلي یا المار سه مخکس وو
لویګي سلمار باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خود ته به شي دلته کله نا کله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي سلمار مخامخ وي سترګي ریوړي
او سترګي ریوړي او التا تیز المار دا او
دا نه نه ما او بخښه ما مطلب دا چې په مونږ کې المار کله چیرته څوک المار ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو زما عکس اخلي عکاسان عادتاً هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغوی بیا یو څه وخت هم انتظار وي چې دا فوکس یې برابر وي او لینس برابر وي سترګې وړي سترګې وشکې کوي نو دې سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
یعنی له اړخه باید عکس واخیستل
له اړخه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل سي مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري کنه غیر له جنو ونو د سوری خبرې ته اشاره وکړه هغه ونی سي پانې رشیدلې خصوصا په داوس په د مونږ په ورسیو کې پانې نه وي په ونو کې په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر دی توجه چلپوي
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگارنګ پانی
رنگارنګ پانی یا یو ونا مثلا زیړی پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې دا عکسونه خرازي دی ونې دغه پانی توی سی نو روح کم حتما واور به ووری او واور سی ووری دا دی ونی شاخو بانده واوری کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه دیونه هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخکاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پانینلری سیواره بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغی دغه راسي تازاد د رنگو راسي خو کې به خکاری ده
په دې شک نشته چې تازاد هنر دی په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی مثلا د ونو پاڼو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونې چې ټولې پاڼې لوېدلې دي فرضاً پورته یوه پاڼه پکې بنده ده او پوره لوېدو ده که د چېرته د عکس واخلې یو ډول سمبولیک پیغام پکې نه وي
هو زیاتره عکسونه یا چې خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه ای پا دقیق که نوری سینی توجه زیاتر جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مگلی یا و پانه بل رنگ لری او زیاتر اخیر سی دقا عکس پا حساب اغا مهم شای سی اما اغا یا و
تمرکز و فوکس پامده بندی
و سی چه خلکو توجه مال در جذبه ای او دقا یا و پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پیګ مارڅو کوي سي غوته خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وایي زه زیاتره وخت سیزه ما عکس اخلم مخکې او تغلره ما ایدیالره ما مفکورلره ما سی عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې بخې دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په مخ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې ته
کله ناکله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې دی یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډیره جذابه وي
ګورم تاسو هم کېدای شي ښه اکاس راسي د دې
څخه د داستان په حساب دا خبرې کوي
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د
ځاله
مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونی تراغلی
هم دا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا سی دا ونی مثلا دا شکل سی او دی انسان تا یا حیوان تا یا بل شی تا ورطی دا شان در خلق یا کسان اکسون اخلی
او پجیمی که په دغه چک جمهوریت که یو دول ونی دی لکه پا افغانستان که سپیدارم دیتا ورطی دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سر رشیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سی یو هغه تضاد نه رامنځته کی چې دغه وونو عکس څوک واخلي
و دا ونس زیاتر به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا دا د سورته ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی بیا
یا شنی یا زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا دست بین زان و بسی او زیاتره کوشی سره و کسه دست شان مثلا دا په خپل کادر کرا ولی او نور دغا مزایم شایان مثلا دی بله ونی
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کرانه ولی او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته واړی سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان کله نا کله همدغه مزاحم شان په خپله د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچونه ده، شاته یو ودانی ده، زړه ده، یو برخه را نړیدلې ده، ای خواته یو بله ونه ده، دیغې په دې وروستیو څانګو باندې د یوې ځالي هغه وروستی خاشاک پراته دي. دا ټوله بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره که چېرته یو ځای شي په یو عکس کې هم مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی، او هلته مثلا زیاتره مثلا لیوه نه، لیوه مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره، ولې بیا سړی یا هغه لیدونکی دغه کوي
فکر دې خو
اخواسي
یعنی داسې څوک فکر نه کوي. مثلا زوړ کور په خپله د ژوند تیرېدل دي، وچه ونه په خپله د ژوند انجام دی، رنګه ځاله په خپله د ژوند انجام دی، یعنی دا درې سره مختلف شیان. بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستی.
اخیستی دا مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په قدر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلیسي یو مثلث ترې جوړ کړي، سه یو کونج کې مثلا دا ودانۍ ده، یو کونج کې ونه ده، او دغه ده بله کونج کې یو بل شی ده. دل خطر که ته یو د بل شاته راولې او نظم ونه لري، دغه ونه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکړي. که تاسې یو نظم په د عکس کې واچوئ سه هغه مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي سه عکس تاسې د درېم منطقه یا محل د عکس قادر کې راولې هغه سې ښکلی انسان عادت لري ورته سې هغه چای ته اول فکر کېږي.
یعنې که چېرته تاسو د یو څه توضیح کوي واضح کوي، مثلا فکر وکړي چې یوه پاڼه ده، دغه ته زما مخ ته یوه پاڼه پرته ده، په دغه پاڼه کې که دغه یوه برخه نیمه یې عکس وي، په دې عکس کې باید دا که درې مختلف شیان وي چې ټوله په خپل منځ کې سره ارتباط لري، درې سره باید معلوم شي.
او درې واړه باید ښکلي
فاصلې څرنګه وي باید سره
مهمه نه ده.
فاصله مهمه نه ده،
نو سم بخیر د خونه ډېر نږدې نه وي او فاصله مهمه نه ده. دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دی. یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډېر اخلي د حیواناتو، مثلا په مني کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي، ممکن عکس ښه راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یوه کور کې د پراګ د مني دغه شپې ورځې دي، بخاري لګولې ده، دود پورته کیږي، اولته له دود کټ سره یوه پیشو غونجه منجه ناسته ده او د دې عکس اخلي. جالب نه؟
ډېره جالبه ده. نه یوازې د حساب هلته سړی ښي سه په مني کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کوي ټولوي، او هلته نظر په غره سي په کوم کومبینیشن یا هماغه دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ولرې څه دا د بخاري څنګ کې مثلا څه ناسته یي، دا ډېره ښکاري. مثلا دغه څنګ کې ځان تودهیي عکس اخلي او بخاري هم هلته یو څنګ کې کاري ده، هلته څنګ کاري بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي، مګر موږ مهم ده پیشو ده سمو هغه راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاری سم معلوم ده بخاری ته ځان تودي. یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر ښکلی عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغې څه ورته وایي دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او ډېر ښکلی ښکاري.
وبخښئ تاسو لړۍ یاد کړه، لړۍ ګوره په مني کې ډېره وي او لړۍ یو ډول هغه دی، یعنی انسانان په رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کړي، تجسس کوي، او لړۍ داسې یو شی دی چې له سترګو ځینې شیان پناه کوي، په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو، حتی که دغه اسب نیم په لړۍ کې نیم نه وي، یو جذابیت پیدا کوي چې همداسې ده.
او همداسې ده، دا لړۍ بیخي یو بل عکس دی، یو بل دغه ورکي، یو بل ښکلی او مفهوم ورکي عکس ته. زیاتره وخت د خبر سی مثلا د بعضی ونی پکې ورکی بعضی ونی کاری البته ډېر کولای منظرې کوي چې سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه هر سړی هر عکاس سه وغواړي پر خواته سه وګوري یو ښه منظره پیدا کړي، دل خطر سه هغه مزاحم شان دغه غبار شاته ورک دي.
نو که چېرته د دې مرکې په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی عکاسي باندې خبرې کوو، نو لړه یا غبار خو اصلا د منی اخره د منی تولید ورته وای دی، نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډېر عالی راځي.
د ما خپل ځما ډېر خوښیږي، زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل څنګه سه پراکې ما او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم، زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه چې دي دغه شاوخوا سه اخلي یو عکس، مثلا د پول پسر ولاړی، مثلا چارلز پول پسر یو کس یو سړی یو څوک راځي له هغې خوا دغه نه راځي، یعنې شاته نه لیدل کېږي له خوبان راوځي.
جالب
عکس ده. او بعضې وخت مثلا دغه غبار چې ده همیشه یو آسان نه وي، بعض جای کې غباري بعض جای کې نه، یو کله چې د لمره بعض جایو کې سه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عشا غوندې مثلا
څراغ سره اچولی د لمر ته تاسو اشاره وکړه. زه چې خپله ورته متوجه شوی یم، د منی لمر ډېر ښایسته دی. د منی لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنې طلایي لمر وي، او دا طلایي لمر ډیر جذبی انسان هم د سره کنه، خو په عکس کې بیا نه راځي.
دل خطر سړی باید د کمرو خپل کمرو باندې تسلط ولري او پوسیس مثلا اول څه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي، باید پوسیس مثلا خپل کمره باندې که وغواړي ګرم عکس واخلي سره قمی واخلي، که وغواړي سوړ عکس واخلي سره قمی واخلي.
دا ګرم سوړ
دسته زیاتره دا تاوده رنگونه دي، مثلا
تیز رنگونه، مطلب
دا رنجی رنگونه، دا سر رنگونه، دا زیل رنگونه، دا شاندی او سر رنگونه سی زیاتره آسمانی رنگونه دي، او دا سر رنگونه یقی دی سی تا یو زای کتا سی رنگه دا سرا حس که زیاتره مثلا دا شین گابی رنگ سی دقی که واس کور رنگ که خپلت آغا حس دید سرطه کل ایسی زیر یا نارنجی و که در کور که در طبیعت کم دیر او کسی کم دیر استفاده کیگی. مثلا کل توک سی وغاری تود رنگ واخلی، باید آلتا سرط کی دقیق که وید بلانس که باید دست جای سرط کی سی خپل کامرا اوتومات دا اکسونا اندازه کی و اخلی اوتومات دغه کی وایت بالانس جوړی، یا مثلا کوي ستا نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا اکسونا د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما، یعنی دغه کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې المرلک دا او د سوري وایت بالانس پیس اپ وایت بالانس ورته وایي سه سپین باید دغه کوم سپین راسي په عکس کې سپین راسي.
له ښاغلي رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. تر بیا مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سلم، لکل شراب دسرو لبان سلم، نظر لرا عاشقان سلم، نظر لرا عاشقان سلم، لکل شراب دسرو لبان سلم، لکل شراب دسرو لبان سلم، نظر لرا عاشقان سلم، نظر لرا عاشقان سلم.
Thank you.